په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د خبرونه کې د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواد بهر ځای پر ځای کړي، خو طالبان وایي هیچ چاته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ ټولو هیوادونو ته، خصوصا ګاونډي هیوادونو ته، ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړو او د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا په خلاف باندې استعمال نه شي.
د طالبانو مشر والیانو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو ستونزو ته دی چې غواړي له افغانستان ووځي لارې چارې ولټوي.
والی صاحبان او مسؤولین باید هغو ته اطمینان ورکړي، علت یې پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي.
کوم کسان غواړي له افغانستان ووځي؟
ما کورنۍ غواړي د ماشومانو لپاره، د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووځي.
د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ د لچلام اوسیدونکو وایي کلونه کلونه په خپل خپل ځنګلونه ساتلي، خو نور د ساتلو وس نه لري.
موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه تړې په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړي، خو متاسفانه اوس ساتنه لتوانه اوختي.
دا خبرونه چې زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته یې وړاندې کوم، پر دې موضوعاتو پراپورونو سربیره د غرض د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونې ځ خبرونه هم مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له افغانستانه د احتمالي ډیرو خلکو د وتلو خبرداري ورکړ. د طالبانو لوی مشر له والیانو غوښتي دي چې له هغو خلکو سره وژغېږي چې له افغانستانه وځي. او اولاف شولز نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لويري د کډوالو د سپې دراوتلو په اړه خبرداري ورکړه. فلیپو ګراندی پرون په جنوا کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبريالانو ته وویل، یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د شو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځای کېدو ویره رامنځته کړې ده. شاغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو د مخکې هم خبرداري ورکړی وو چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګه ولاړ دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي څو میاشتې کېږي چې طالبانو افغانستان نیولی دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی و انتظار دی چې جرمني ته بځي. د جرمني د ډي پي اژانس د راپور له مخې دغو افغانانو د جرمني له پوځ په کابل کې د دوی له سفارت او د جرمني له یو شمېر نورو ادارو سره کار کړی دی. جرمنی د نږدې 15,000 افغانانو د کډوالۍ درخواستونه منلي دي او له دې ډلې تر دې دمه 10,000 توانېدلي دي چې جرمني ته لاړ شي. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوې بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیوادو د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله اخوندزاده ته په دې منسوب بیان کې چې د طالبانو ویندویانو پر ټولنیزو رسنیو خبر کړی راغلی چې والیان د دینی عالمانو او چارواکو په همکاري د خلکو ستونزې واوروي او د هغو د حل په برخه کې اقدام وکړي. اولاف شولز د جرمني د نهم سر اعظم په توګه نن په برلین کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې لوړه وکړه. د شپې تکلن شولز په د جرمني د منځلارو کین اړخو د ائتلاف مشي وکړي او د پخواني سر اعظم انګلا مرکل پر ځای به د یوې څلور کلنې دورې په مخه د اروپا د ستر اقتصادي ځواکمن هیواد د صدارت چارې مخته یوسي. شولز په تیر حکومت کې د مالی وزیر او د سر اعظم مرستیال و. د سپتمبر په 26مه سوسیال دموکرات ګوند بریالی کړ او له دې سره د مرکل د مسیح دموکرات ګوند 14 کلنه واکمني پای ته ورسېده. میرمن مرکل د سر اعظمۍ د څلورو پرلپسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او له سیاسته لاس واخیست. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ویډیو کانفرنس پر مهال د خبرو په ترڅ کې د اوکراین په خاطر خبرداري ورکړ. د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جیک سولوان په سپینه ماڼۍ کې پرون خبري غونډې ته وویل،
The call covered a range of issues, but the main topic was Ukraine.
پګنو موضوعاتو خبري وشوي خو اصلي موضوع اوکرين و ولسمشر بايدن سره او مستقيمي خبري له ولسمشر پوتين سره وکړه لکبل هر وخت د امریکا له لوري د اوکرين د منځني بشپړتیا او حاکمیت خبره تکرار کړه د ولسمشر پوتين ته مستقیما دا خبره وکړه ک روسیا پر اوکرين یرغل وکړي متحد ایالاتونه او اروپایي متحدان به په جواب کې په سخت اقتصادي اقداماتو لاس پوري کړي دغه دواړو مشرانو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې دوه ساعت خبرې وکړې پوتین او د روسیې نورو چارواکو په روسیو میاشتو کې ویلي دي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته په هیڅ ډول د منلو نه دي او کدا کار وشي بې جواب به پاتې نشي بل لور ته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې د پوځي حضور زیاتېدو په کیف او لویدیز کې سختې اندېښنې راپارولې دي دا په داسې حال کې ده چې د روسیې حکومت په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه له فرانسې څخه خبره شوې راپورونه څرګندوي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکی نیول شوی دی دا کس خالد الوتیبی نومیږي چې درې کاله مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو په پیښه کې تورن دی په فرانسې کې د هوایي ډګر او قضایي سرچینو په وینا الوتیبی پرون په پاریس کې په چارلس دی ګول هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې د غشتل ریاست ته لاړ شي درې دېرش کلن الوتیبی د سعودي عربستان شپږویشتنه نور اتبا هغه کسان دي چې ترکیه پسې ګرځي چې د خاشقجي د وژلو په قضیه کې ونیسي ټاکل شوې ده چې الوتیبی به نن د تحقیقاتو لپاره څارنوالي ته حاضر شي په پاریس کې د سعودي عربستان سفارت ویلي دي چې نیول شوی کس د خاشقجي له قضیې سره هیڅ ارتباط نه لري نو باید دستي خوشي شي جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ لپاره یې کار کاوه د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت او بیا تری تم شو
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم راځو خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د زپلو لپاره خپل ولتیاوي له دې هیواد بهر ځای په ځای کړی دی جو بایدن د خبر د امریکا د سنا او استازو جرګې مشرانو ته په واسطه ویلي لیک کړی او ویلي دي دوی بهر هغه ګواښ په نخښه کړی چې د متحده ایالاتونو ګټې ننګوي خو ان طالبان بیا وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي امریکایي چارواکو د افغانستان له خاورې د القاعده په نسبت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښ خبرداری زیات ورکړی هغې ډلې چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته یې په دې هیواد کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی نور په دې رپورټ کې
د امریکا جمهور رئیس جو بایډن وایي له افغانستانه د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي د خاغلی بایدن لقوله دوی له افغانستان د باندې له ترهګری سره د مبارزې لپاره خپل وړتیاوي ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال په د امریکا له ملي ګټو دفاع وکړي د امریکا جمهور رئیس دا خبره د متحده ایالاتو د سنا او اساسو جرګې مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو تر عنوان لاندې لیګل شوی راپور کې کړي هغه زیاته کړي د 2021 کال د اپریل په 14 مې له افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو د وټو لارښوونه وکړه دا بهیر د 2021 کال د اگست تر 13 مې بشپړ شو خود خغلی بایدن په خبره متحده ایالاتو د ترهګری ضد وړتیاوی له افغانستان بهر ځای پر ځای کړي او کچیره له افغانستان د امریکا خاوره یا هم ملي ګټي ګواخل کیږي دوی به دا ګواخ په نخښه کړي د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوه کې د شوی هوکړې یو برخه همدار چې طالبان په افغانستان کې د ترهګری پر وړاندې مبارزه کوي او د القاعده په ګډون با لنړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي د طالبانو حکومت وایي د دوی له واکمنۍ وروسته له افغانستانه نړۍ ته د ترهګری ګواخ پای ته رسیدلی د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
د افغانستان اسلامي امارت چې کمی ژمنی او تعهدات کړي په غو باندې ولاړ دی او هدف کوي چې د افغانستان خاوره به د گاونډي هیوادونو د امریکا په شمول د سیمې د هیوادونو د ټولو نړۍ د هیوادونو په ضد باندې به نه استعمالیږي او نه داسې چاته اجازه ورکوي چې په غو په افغانستان کې اوسېږي چې هغه د نورو هیوادونو او نړۍ لپاره خطر وي
د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته په هغه دوه رسمي غونډو کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د متحده ایالاتو د پلاوي د بحث یو مهمه موضوع هم دا و چې طالبان باید ترهګرۍ سره مبارزه وکړي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستولو پریکړې دفاع کړې وایي د یوې اوږدې جګړې له پای وروسته یې هیواد کولای شي په نورو موضوعاتو تمرکز وکړي خغلی بلینکن وال سټریټ جورنال سره مرکه کې ویلي د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او دا ډاډ ترلاسه کول چې دوی د امریکا دریم نسل هم د جګړې وژلو لپاره افغانستان ته نه لیږي دا پخپله د نورو ننګونو په اړه تمرکز او سرچینو ته لار پرانیزي. هغه زیاته کړي هغه څه چې دوی د نورو هیوادونو په اړه پوهیږي چې کیدای شي د دوی لپاره ننګونې هم جوړې کړي. دا دي چې د دوی لپاره بده نه وه چې د پنځو یا هم لسو نورو کلونو لپاره افغانستان کې پاتې شي. پراسی وخت کې چې دوی تر ټولو یو اوږده جګړه پای ته رسوي او اوس کولی شي چې په نورو شیانو تمرکز وکړي. هاخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشی چې هیواد د ډسمبر په 19مه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې کوربه دی وایي د مرستو بندېدل به د افغانستان لپاره بدی پایلې ولري او ګاونډیان به هم اغیزمن کړي.
په افغانستان کې دغه څه په اړه چې موږ اندېښمن یو که په وخت پام ورته ونه شي هلته به یو بشري ناورین پیل شي. که هلته ژر بیړنۍ مرستې ونه رسیږي او که چیرې د دوی زیرمې کنګل وساتل شي هلته به یو اقتصادي ناورین او سقوط وزېږوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه وویل دوی مرستې کوي خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لا هم معنا لرونکې مرسته نه ده کړې. امریکا په افغانستان کې د اوسنی بشري او اقتصادي ناورین لاملونه وچکالي کلونه کلونه جګړه په زور د طالبانو واکمنېدل او د یو معیاري مالی سیستم نشتون په ګوته کوي او دا هم وایي طالبانو ته یې ویلي وو که په زور واک ونیسي نړۍ به پرې مرستې بندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هیواد طالبانو له واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان د نړیوالو په تیره د امریکا د پوځي هڅو په نتیجه کې له افغانستانه ایستل شوي دي. ایستل شوي افغانان هغه افغانان بلل شوي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو یا د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو سره همکاري کړې ده. خو ویل کېږي ډېر نور افغانان هم غواړي له افغانستان وزي. اقتصادي او نور ستونزې مهم لاملونه بلل کېږي. له هیواد د دغو افغانانو د وتلو د مخنیوي لپاره د طالبانو مشر ټولو والیانو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو ستونزو ته دي چې غواړي له افغانستان ووزي لارې چارې ولټوي. نور په دې راپور کې
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې دا او کورنۍ په همدې ورځو کې له افغانستانه د وتلو تکل لري. دا غلی چې د لس کسیزې کورنۍ غړي ده وایي په هیواد کې د امنیتي ستونزو تر څنګ د زده کړو د بهیر د ټاکنې کېدو له امله غواړي له دغه هیواده ووځي. دا مېرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل سي په دې اړه یې ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
د تعلیم برخه ده چې ما کورنۍ غواړي د ماشومانو لپاره د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووزي.
د کابل ښار دا اوسیدونکي وایي چې په هیواد دننه د لوړو ټولګیو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیل دندو ته یې د کورنۍ د نارینه وو اجازه وسي اقتصادي ستونزې حل سي نو بیرته به افغانستان کې ژوند کولو ته دوام ورکړي. د دې کابل میشتې کورنۍ د اسنادو هغه کارونه هم څه ناڅه مخته تللي چې غواړي له افغانستانه بهر پرې ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تازه د هغو خلکو د ستونزو د هواري لپاره خپلو والیانو ته په خطاب کې نوی فرمان ورکړی چې له افغانستانه د کډوال کېدو تکل لري. د دې فرمان په یوه برخه کې راغلي هغه افغانان چې د سیاسي یا اقتصادي ستونزو په پلمه د هیواد پرېښودو ته زړه ښه کوي او ځینې بیا له کم عمره ماشومانو او میرمنو سره غربي هیوادونو ته د تلو تکل لري چې بیا د مختلفو دلایلو له امله له ځینو امنیتي اخلاقي او نورو بشري ستونزو سره مخ کیږي. له دې امله د ولی صاحبان د اړوندو مسؤلینو او علماو کرامو په همکارۍ له هغوی سره مخامخ وویني د هغوی ستونزې د واوري او د ممکن حل لارو پیدا کولو په حق له دې ورسره مرسته وکړي. همدارس د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي هڅه جاري وساتي چې چاته د ویر خبرولو فرصت میسر نه وي او په ځنګړې توګه څوک د تجارانو کسبکارانو او متخصصینو د خدمتونو او فعالیتونو پر وړاندې خنډ ایجاد نکړای شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د ملا هبت الله دغه فرمان په اړه ازادي راډیو ته وویل د دوی مسؤلین به د ټولو هغو ستونزو د هواري لپاره هڅې وکړي چې خلک یې له هېواده وتلو ته اړ ایستي دي.
والی صاحبانو مسؤلین باید هغو ته اطمینان ورکړي د دې علت یې پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي چې دوی له افغانستان نه ونه وځي او ښه سرنوشتره نه مخ کېږي، ستونزې ورته ولاړېږي. ځینې خلک ځورول شوي یا د ځورولو احتمال وي، هغوی ته هم باید اطمینان ورکړل شي چې کومه ستونزه نشته دوی ته. بله دا ده که ځینې خلک نور بله کومه ستونزه ولري یا که له حال ناحیې نه وي، مسؤلین به د خپل توان په حد کې هغو سره مرسته وکړي چې دوی د تېښتې هڅه ونه کړي افغانستان څخه.
خو ښاغلی مجاهد د زده کړو د بهیر د پیل په اړه کوم تازه څه ونه ویل، هغه څه چې اوس یې افغانان له هېواده بهر ته د تګ یو بل لامل بولي. دا چې د طالبانو د مشر دا فرمان به پر افغانستان اوسنیو حاکمو شرایطو کې څومره بد اجرا وړ وګرځي او دا چې به وکړای سي د خلکو د کډوالۍ کچه ورسره راټیټ کړي کنه لا څرګند نه ده. خو په دغه هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د ښځینه ښوونځیو او پوهنتونونو بندوالی، بې ساري بېوزلي، بېکاري او ځینې نورې هغه ستونزې دي چې خلک یې له امله شکایتونه لري او دا مهال هر بل ملک د افغانستان په پرتله د ژوند لپاره مناسب بولي. د ځینو نړیوالو ادارو د وروستیو شمیرو له مخې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې بیا تر دې دمه بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو ځواکونو له لورې له دغه هیواده د خلکو د تخلیې په بهیر او قاچاقي توګه شاوخوا 1,000,000 افغانان وتلي دي. خو په دې وروستیو کې د ایران او ترکیې ترمنځ پولو کې د هغو کډوالو زړه بوږنوونکي انځورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوي دي چې په قاچاقي توګه غواړي تر 40 هیوادونو ځانونه ورسوي.
ازادي راډیو اوري. د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند لې چلام اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو شمېر کسانو د نښترو ځنګل وهل بیا پیل کړی دی. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تېرو سختو جګړو او حالاتو کې د نښترو ځنګلونه په خپله ساتلي خو نورې د ساتلو وس نه لري. د سیمې اوسیدونکو دغه راز له طالب چارواکو غواړي چې دوی ته د هم په نوې 4.5 کسیزې جوړېدونکې شنې قطعې کې ځای ورکړي چې طالب چارواکو یې وړمه ورځ د جوړولو اعلان وکړ.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند لې چلام درې اوسیدونکي وایي په سیمه کې شاوخوا 15 هکتاره غر د نښترو او نورو ونو زرغونه او ښکلې کړی دی. د دوی په خبره چې په تیرو جګړې زو او سختو شپورزو کې یاد ځنګل د تړو او ناغو په وسیله ساتلې، اوس هم چمتو دي چې د دغه ملي شتمنۍ حفاظت وکړي خو د طالب چارواکو ملاتړ ته اړتیا لري. د لې چلام اوسیدونکي حیات الله قرار:
خیراز ځنګل دی چې د نختر، کاچل، جالغوزي، بلنز، څېړۍ، خونه، ورغشتي ډېرې ونې لري. د ساتنې په اړه یې موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه تړې په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړې، خو متاسفانه اوس ساتنه لتوانه اوختي.
د لې چلام قومي شورا غړي حاجي عظیم جان راته وویل دوی سره په گاونډ کې د پرتو سیمو چپېدري او کړنګل یو شمیر کسان راځي او د دوی ځنګل وهي. څو ځلې طالب چارواکو سره د غستونزه شریکه کړي خو تر اوسه د ځنګل وهونکو په خلاف کوم اقدام نه دی شوی.
موږ پراخه ځنګلونه لرو، منظم شورا لرو چې د دغه ځنګلونو حفاظت کیږي، مګر زمونږ گاونډیان چې چپه دره ده او هم کړنګل دی یو څه کسان د اعلی په شکل باندې زمونږ ځنګلونه قطع کوي. شمونگ چو دا پا دا امارت اسلامی مسئولین تا عریش شوی و ترسو زمونگ دا زنگلونو دا وحلو چخا مخنیوه وشی، مگر تروس پوری مثبت اجرات ندی شوی. بیا هم تکراری منگا دا امارت اسلامی دا مسئولین چخا وقتنا او عریضی و ترسو زمونگ دا زنگلونو دا قطکولو مخوانی سی.
دا سیمی و سیدون کی لوسانه و چارواکو غواری چی دا زنگل ساتنی پا نوی جوری دون کی قطع که دی دوی تا پورا بر خور کری. پا کنر که دا کرن و مالداری چارو مامورین وای د یاد ولایت په غرونو کې د سور کودتا وړاندې 3,14,000 هکتار ځمکه د نختر او نور ونو ځنګل نیولې و. د دوی په خبره چې په یادو شاوخوا 3 لسیزو کې د نخترو د ځنګل 1.5% برخه وهل شوې ده چې اوس هم په یو شمیر سیمو کې د څېړیو ترڅنګ د نخترو پرې کول دوام لري. په کونړ کې د طالبانو مسؤلین وایي د لرګیو په قاچاق او د ځنګل په پرې کولو یې بندیز لګولی. او هیچ چاته به د یادو غیر قانوني کړنو تر سره کولو اجازه ورنکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
لرګو باره کې د امارت پالیسی واضح ده، د هغې لپاره خاص خطه جوړیږي چې د ځنګلاتو ساتنه به کوي، د قاچاق مخه به نیسي او ولس ته مطمئن اوسیږي انشاءالله چې په دغه باره کې به داسې څه مشکل نه وي چې د امارت پالیسی د په هغې کې تغییر وخوري او لرګو ته دې هغه شان اجازه ورکړی شي څنګه چې پخوا او یا څنګه قاچاق ته مخکې لاره کولاو وه.
د کونړ لیچلام سیمی اوسیدونکي په داسې حال کې د ځنګل وهلو څخه شکایت کوي چې طالب چارواکو تیر ورځ د ځنګلونو ساتلو لپاره د یوې 450 کسیزې زرغونې قطې جوړولو اعلان وکړ چې په کونړ، نورستان، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي څو د ځنګل وهلو او د لرګیو د قاچاق مخنیوی وکړي.
پراپور کې مو هم واورېدل کونړ ولایت پر کابل سربېره په هغو ولایتو تر ټولو ځنګل لرونکو ولایتونو کې شامل دی چې طالبان ورته په نوي جوړېدونکي قطه کې د یو 50 کسیز ځواک د بیلودو اعلان کړی دی. ټول 450 کسان به په دغه قطه کې راټولیږي د کابل لپاره. د کابل او د څنګلورو سیمو د ځنګلونو د ساتنې لپاره 100 تنه په دغه نوي ځواک کې جلا کړی شوي دي. بیا هم په افغانستان کې په د افغانستان د ځنګلونو ور اخوا د کرنې په موضوع ته مخه کوو. د کندوز کې کروندګرو د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش د بهیر له پیلېدو سره دا خبره هم راپورته کړې چې باید چارواکي کروندګرو یا په افغانستان کې د کرنې ودې ته ډیر پام وکړي، ځکه چې د دوی په وینا په افغانستان کې د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر کرنې ولاړ دی. نور به د ازادي رادیو د سیمه ایز خبریال پرپور کې واورو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي ساش کال دوی په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر 6000 کروندګرو 300 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 600 ټنه کیمیاوي سره ویشي. د دې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن آزادی راډیو ته وویل تیر کال هم اصلاح شوي تخمونه پر کروندګرو ویشل شوي وو او د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې وه.
اصلاحی تخمونه دي اصلاح تصدیق شده دي، د موږ د خپل ریاست لخوا تصدیق شوي دي ستاندرد باندې منظم، نو دا موږ د حقینو توزیع کوو. تقریبا په حدود د 6000 د حقینو ته دا توزیع موږ لرو په ټول ولایت کې. نو دا د موږ د خوا رایگان یو کومک د دوی سره یو بوجی کوټ ورکوو، سپین یو بوجی تور کوټ او یو بوجی غنم ورکوو. هغه کسان هم نیولې چې د هغو اقتصاد ضعیف وي.
یو شمیر کروندګرو چې تیر کال په خپلو کروندو کې اصلاح شوي تخمونه کرلي وو وایي د پخواني تخمونو په پرتله اصلاح شوي تخمونه ډیر حاصل ورکوي. 40 کلن سید کمال په خان آباد ولسوالۍ کې 1.5 جریبه کرنیزه ځمکه لري. وایي
موږ وایو چې موږ ته تخم راکې او کوټ راکې وروجانه چې موږ ځمکه واړو سیپالې کو گاوانجې کو اواره کو او ویشندو په سراته سورو جانا بیان ورو موږ تاغه را کې دا دواګان را کې چې ساقه غونه کې د بازارې تخم چې د خره تای پداو دی کې ور اسلاسه و تخم یو تخم ده اسلاسه وای ده فرق کوي.
د کروندګرو په وینا که حکومت له دوی سره د حبوباتو، نورو غلو، دانو او سبزیجاتو د تخمونو پر واجولو کې مرسته وکړي دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د ساحلو سیمې د اسماعیل په نوم یو کروندګر وویل
موږ د زراعت نه ډېر خوشحاله سو چې دهقانانو سره کومک کوي. دا غنم به موږ خامخا کرو، خرڅوو به نه، نو دا خو ومنه غنم دی. دوی وایي چې موږ نور هم کوټ هم ورکوو، سپین کوټ هم ورکوو، تور کوټ. اوس فعلا دا یو بوجۍ غنم موږ ته دا په لاس راغله. هو دا خامخا فرق لري، دا خو اصلاح شده تخم ده.
د کندز ښار اړوند د ناصورۍ سیمې یو کروندګر 1.5 کلن اسلام الدین لاړوند دولتي ادارو غواړي چې د زراعتي محصولاتو د پروسس او د بازار موندنې په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د اقینو سره مرستې کومک وکړي په دې چې موږ او تاسې ملک چې دا په همدغه هغه به زراعت باندې آباد ده. په پردیو کومکو په موږ او تاسې نه آبادېږو. که 1 ورځې خلک ډوډۍ درته راولېږي، یو ورځې خپله پخنه کړه وږیه، د خلکو کومکو لپاره باید کینو، نو خپل زراعت آباد کړو، خپل ملک آباد کړو، خپل موږ ته خپله باید کار وکړو.
د کرنیزو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور که چیرې د بزګرانو لپاره مسلکي معلومات، د اړتیا وړ مالي ملاتړ، د اوبو لګونې او بازار موندنې په برخه کې د هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې شي، نو له امله باید د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې که روسیه پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د ناتو د پراخېدو په وړاندې د ضمانت غوښتنه کړې ده. بایدن او پوتین پرون په د یو ویډیوي کانفرنس له لارې له یو بل سره خبرې وکړې. نور د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړی چې له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ سي که مسکو پر اوکراین حمله وکړي. دا خبره سپینې ماڼۍ کړې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دسمبر په 8 نیټه له هغه راهیسې چې جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر وټاکل سو د دریم ځل لپاره ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې دا غونډه هغومره په ترنګلي حالت کې جوړه سوه لکه د مسکو واشنگتن اړیکې چې ښایي پر اوکراین د روسیې ځواکونو د حملو له احتمال سره نورې هم ترنګلې سي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له نامشخص سوي غبرګون سره به مخامخ سي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا 9000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای سوي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. تیره اونۍ واشنگتن پوسټ او نورو امریکایي رسنیو د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له قوله راپور ورکړی و چې روسیه شاید د راتلونکي کال په پیل کې د اوکراین پر وړاندې پر بیلابیلو خواوو له 115,000 سرتیرو په کار اخیستلو سره حمله وکړي. روسیه په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډیر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړی دي چې له کبله یې په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ وهل سوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې پر اوکراین شاوخوا د روسي ځواکونو په خاطر ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي متحدانو سختې اندېښنې له پوتین سره شریکې کړې او روښانه یې کړه چې امریکا او متحدان به یې د روسیې د نظامي اقداماتو په صورت کې پر دغه هیواد سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ همداراز ویلي چې بایدن د پوتین هیڅ غوښتنې نه دي منلې او نه یې ژمنه ورسره کړې ده. کرملین ویلي چې پوتین بایدن ته وویل چې ناټو د روسیې له پولو سره خپلې نظامي وړتیاوې زیاتوي او د اوکراین د سیمو نیولو خطرناکې هڅې کوي. کرملین زیاته کړې چې پوتین وویل روسیه په جدي توګه لیوالتیا لري چې ډاډمن او قانوني تضمین ترلاسه کړي چې ناټو به خپلې هڅې د ختیځ خواته نه پراخوي او نه به د روسیې په ګاونډ کې د حمله کوونکو وسلو سیستم نصبوي. که څه هم اوکراین د ناټو غړی هیواد نه دی او شایي په راتلونکو څو کلونو کې همداسې پاتې وي، خو روسیه له ناټو ائتلاف سره د اوکراین یو ځای کېدو ته په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې د ناټو د پراخېدو د خطر په سترګه ګوري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته زه سرون زلانیم د هلمند ولایت څخه تاسو پیغام پرېږم. د حق الزمان معلومینو څخه یم. کله چې زموږ د ماشینو موده وه چې رایه ترې او قرارداد راسره وکړي، نو تېر حکومت څرنګ شو. زموږ د اوسني حکومت د مسلمینو څخه دغه هیله ده چې زموږ معاش د هرڅه د کیږي راکړي چې له زما پیغام نقل کړي او زموږ وخت تر مسلمینو ورسوي. ازادي رادیو د سلطان او جنان د اوسي منل خدای سامان.
زه د خوست ولایت نه صدکیار تاسو سره په اړیکه کې یم. ور د اسلامي امارت چارواکي نه موږ دا هیله دو چې کوم هغه حساب ده وګو چې چمنځکه غصب کړي، ملي شتمنۍ غصب کړي دي، لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خدا هر طرف د تر ځای د ورور ځای خورې د خور ځای دغه په دولت کې کارونه کړی دي. میږي دی نه دا هیله کوي چې دی د هر چا سره حساب ونه کړو. دی په اعلان کړی دی دی خلک تر خپل خیخ پراخه کو او خلک ځان باندې راټول کو که راټولې نه کو افغانستان میں ڈر خطر خروب میر تلوڑ سے افغانستان کے ڈیر دخمن لاری ملتسی قبرز نہ غواڑی احترام. السلام علیکم.
هلمند مختار د ماجرینو د څنګه څخه وتاسي ته دا پیغام پریږدم. موږ ماجرین چې د مختار په کمپ کې ډېر په سخت بد حالت کې دي. اسلامي امارت مجاهدین او د نورو خارجي موسسات هم دغه هیله ده چې موږ سره هر څه عاجل بشري مرستې وکړي، ځکه چې موږ ډېر په ستونزو کې شپې او ورځې سبا کوو. کنن ولن ده هر شینر خونه ولاد لیلی دی اوز موز واس نه پوره کی موز دغه هیله ده چې موز پیام نشه سی ده لورو مسلمانو ته غوږو پر ورسیږي و سلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونۍ ځای خبرونه مه هیروي. دغه راز مخکې له دې چې سپورتي خبرونه واوري پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړ. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وایي څو میاشتې کېږي چې طالبان افغانستان نیولې دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی و انتظار تي چې جرمني ته به ځي. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوي بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې یې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کېږي. اولاف شولز د جرمني د هم سر اعظم په توګه نن په برلین کې د ولسمشۍ په ماڼۍ کې لوړه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ویډیو کانفرنس پر مهال د خبرو په ترڅ کې د اوکراین په خاطر خبرداری ورکړ او له فرانسې څخه خبره شوي راپورونه څرګندوي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکی نیول شوی.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ پای ته رسیدونکې دي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو په پایلوبه کې بند امیر او عامو لوبډلې د اتلولۍ د ګټلو په خاطر لوبیږي. نوموړی وایي چې د احمد شاه ابدالي لومړنۍ درجه سیالۍ د نومبر میاشتې په اتمه نیټه د هیواد د پنځو زونونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د کرکټ بورډ د وایان په خبره د دې سیالیو د کولو هدف د کرکټ لوبې وده او لوبغاړو ته د لوبو برابرول دي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت وایي په راتلونکو دوه ورځو کې به په دې ولایت کې د کنګ فو سیالۍ پیل شي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر سهراب عثماني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د سولې او دوستۍ په نوم د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د بلخ په حمزه کلب کې ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دا سیالۍ د بلخ د کنګ فو فدراسیون په کوربتوب جوړیږي او د مختلفو ولایتونو لوبغاړي په انفرادي ډول ګډون پکې کوي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش مسؤلان وایي د دې سیالیو له کولو یې هدف راتلونکو لوبو ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم په بلخ ولایت کې ورته سیالۍ شوې دي. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیز ټیسټ سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ چې دا ځل د استرالیا په کوربتوب کېږي په لومړۍ لوبه کې چې په برسبن کې روانه ده انګلستاني لوبډله ښه ونه ځلېده او په لومړۍ پاڼۍ کې ټوله لوبډله په 140 منډو وسوځېده. د باران د ورښت له امله اوس لوبه درېدلې او باران چې ودرېږي د استرالیا لوبډله به د توپوهنې لپاره میدان ته راښکته شي. د اشیز یا سیالۍ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږد تاریخ لري په لومړي ځل کله چې د استرالیا لوبډلې په 1902 میلادي کال کې انګلستاني لوبډلې ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. یوې انګلستاني ورځپاڼې ولیکل چې د انګلستان کرکټ د استرالیا په لاس ووژل شو او ایرې استرالیا ته یوړل شوې. له دې ماتې او تبصیرو وروسته د هغه وخت انګلستاني کپتان یو بلای ژمنه وکړه چې دا ایرې به بیرته خپل وطن ته راوړي. په همدې خاطر د انګلستان او استرالیا ترمنځ لوبو ته د ایرو یا د اشیز نوم ورکړل شو چې دواړه لوبډلې د ګټلو لپاره سخت رقابت کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
پرونه درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی. په افغانستان کې د روان وضعیت عوامل کې د شډیر وی خو یو عامل د زغم نه کول بلل شوی دی. په تیرو کلونو کې ډیر کسان په دې خاطر وژل شول چې له نورو یې متفاوت فکرونه درلودل. دوی ونه زغمل شول او د زورونې زندان او حتی د مرګ له برخلیک سره مخ شول. انسانان څنګه چې په څیره کې متفاوت پیدا شوی کې دې شي خویونه او فکرونه هم متفاوت وینو. په دې خاطر هم دا تفاوتونه باید درک او زغمل شي. اوس چې د ټکنالوژي دور دی او د بحثونو او دلیل ویلو په خاطر بیلابیل فرمونه او ټولنیز شبکې ایجاد شوي ځوانانو ته لاره هواره کړې ده چې د ټوپک تشپیلۍ پر ځای د منطق په ژبه خبرې وکړي او خپل مخالفان وزغمي. خو اوس افغان ځوانان څومره د دا کار کوي او څنګه کېدی شي چې له ټولو مخالفتونو سره ځوانان یو بل وزغمي او مخالفت د دښمنۍ په معنا تعبیر نه کړي. د ځوان فکر په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر، د طرزي څېړنیز بنسټ مرستیال داود محمدي او لیکوال امینه عزیزي دي. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پایلې له محمدي صاحب څخه کوو. محمدي صاحب، که له تېر سره یو پرتله وکړو، څومره وضعیت بدل دی او په اوس وخت کې تاسې چې دا ځوانان ګوري، څومره یو بل زغمي او مخالفتونه د دښمنۍ په معنا نه تعبیروي؟
سوشل میډیا د اړیکو نوې ټکنالوژي د ځوانانو اکټیویزم یا فعالیتونو په اړه کې مرسته کړې ده. البته دا د ځوانانو کوم فعالیتونو مخکې کول، کوم هڅې کولې، کوم مبارزه به دوی کوله، دا له پخوا روان ده. دا سوشل میډیا کې نه ده راغلی. سوشل میډیا دی فیسیلیټیشن کړی دی، هڅې دی، مبارزې ملاتړ کړی دی او دا کار ورته اسانه کړی. په ټول نه مهم دی په سوشل میډیا کې د فعالیت مسله چې د ځوانانو په اړه هغه یو مهم ارخدا چې دا غیر متشدده مبارزه ده. په دې کې څوک نه د چا پوزه ویني کېږي، نه څوک مجروح کېږي، نه څوک پکې وژل کېږي. دا د دلیل، د منطق، د بیانې، د استدلال، د معلوماتو، د ډیټا په اساس باندې بحث، مبارزه ده. او څوک چې ښه دلیل لري، ښه منطق لري، ډیټا ولري، معلومات په هیڅ معتبر وي، هغه دا بحث ګټي، هغه د دې امکان کېږي چې تغییر راولي.
اغلی عزیزي، له تاسې پوښتو، خپل په ټولنیزو شبکو کې څومره له مخالفتونو سره مخ شوې او د دغو مخالفتونو د څرنګوالي په اړه راته وایي چې څومره ترې راضي یې؟
دا چې زه خپل مخاله رسنۍ استعمالوم، نو ښکاره ده چې له دغه ډول مخالفتونو سره به مخ شوې یم. کومال دغه مخالفتونو پر وړاندې لزغم کار اخیستی دی، یعنی څه ډول چې زه خپل نظر لرم او څه ډول چې زما مقابل لوری خپل نظر لري، ما په هغه ډول منلی دی. یا مې قناعت ورکړی دی چې زما نظر ومنل شي، او یا مې پر دې قانع کړی دی چې دغه نظر پر خپل ځای سم دی او زما په خپل. که ځینې وختونه زموږ ترمنځ دغه اختلافات تر ډېره مخته تللي وي، نو ما بیا له دې نه د دې پر وړاندې داسې کار اخیستی چې له چا سره چې ما اختلاف نظر درلودلی دی هغه مې بېخي انفالو کړی دی، یعنی نه یې تعقیبومه. نو د زغم لپاره همدغه زما لپاره ښه طریقه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ که یو څوک در سره مخالف فکر لري، نو باید له هغه لاره بېله کړئ، که دغه خبره مو واورئ، دغه خبرې ته هم احترام وکړئ؟ سمه ده، تاسو به نه منئ، خو هغه یو کس ته یو نظر لري او خبره کوي.
نه، زما خبره دا وه چې لومړی هڅه کوم که چیرې بیا هم مقابل لوري له ما سره د افراط نه کار اخیستی دی په خپل هغه نظر کې او ډېر راسره مخته تللی دی، نو ما ترې بیا خپله لاره بېله کړې ده او هغه سره مې هغه بحث او هغه لاره نه ده تعقیب کړې.
خیبر صاحب، یو موضوع چې کېدای شي ځینې وخت ستونزې هم جوړې کړي، هغه دا ده چې ځینې ځوانان کله نا کله دا خبره کوي چې دوی کتنس کوي، نورې د توهین په معنا اخلي، خصوصا په سیاسي مسایلو کې دوی په ځینو اشخاصو تنس کوي، په ځینو ډلو تنس کوي.
د تنس بحث د خلاف خوانه هغه وخت چې ټولنیز رسنۍ نه وي، نورې وسیلې وي، خلکو د خپل فکر د انتقال لپاره یو وسیله هم د تنس ګرځولې وه، یا د تنس په چار چوکاټ کې په دې فارمټ کې خبر دا ډول رسوله چې مقابل لوری هم یو ډول وخندي او له خندا نه وروسته یو ډول ژړا ورکړي، چې دا تر ټولو موثر او خوندور ډول دی. بېخي د یونان له وخته که ادبیات تاسو به دا شایسته پکې، چې زموږ په جامعه کې هم ځینې کسان دا د وسوینو پر فیسبوک له همدې چار چوکاټ څخه استفاده کوي. نو دلته بیا هم هغه طنز لیکونکي پورې اړه لري چې دی څومره هنري دي. که هنري ولاړ شي، دا ډېره واضح ده چې مقابل لوری به ورته خاندي، خو ژاړي به بیا یوازې ځان سره او څه به نشي ویلی. نو دلته بیرته د دې لیکوال یا د دې فیسبوک کاروونکي چې دې طریقې استفاده کوي، د دې پرویش پورې اړه لري چې دی رښتیا هم طنز کوي او که مخامخ گزار کوي. نو که زه هم که ښه طنز نه استفاده وشي، بیا ډېر زیات غبرګون څخه سره نه مخ کېږي، بلکې ډېر زیات فالوور ځان او تعقیبونکي پیدا کولای شي.
آغلی عزیزي، که د نجونو په اړه راته ووایه چې دوی څومره نن سبا په خواله رسنیو کې شته په بحثونو کې برخه اخلي او له دوی سره کوم چلند کیږي؟ یعنی آیا اوس هم دوی د پخوا غوندې مستعار اکاونټونه او د فلمي نجونو عکسونه په خپل پروفایل لګوي او نوره ونډه نه لري؟ که شته دوی هم بحثونو کې برخه اخلي او له دوی سره چې کوم ډول چلند کیږي یا دوی کوم ډول مخالفت کوي، که په دې اړه راته ووایي.
خوشبختانه اوس خواله رسنیو کې هم ډېرې داسې فعال نجونې شته دي چې خپل ښه نظریات وړاندې کوي، ښه بحثونه کوي، خو ولې د دې سره دوی باندې دا نیوکې هم ډېرې دي. البته دا نیوکې بیا د نارینهو لخوا زیاتې کېږي، ورباندې اختلاف نظر ورسره هغوی زیات لري. او خو دغه کچه چې ده د نجونو د بحث کچه او یا د نظریاتو د شریکولو کچه اوس هم کمه ده، او په دغه کمه کچه کې هم هغه نجونې شته دي چې هغه په جعلي نومونو باندې اکاونټونه لري، ځکه چې دوی بیا خو کورنۍ اجازه نه لري چې خپل هویت ښکاره کړي، او یا هم ځینې نورې ټولنیزې ستونزې وي چې نشي کولای په خپل نوم باندې یا په خپل نوم له اکاونټ نه بحثونه وکړي او نظریات شریک کړي. او لا هم هغه نجونې چې خپل نظریات شریکوي هغوی بېرته له ستونزو سره مخ کېږي، هغوی ته چې دی لفظي شخړې ورسره زیاتې کېږي د نارینهو لخوا، هغه د کلام عفت یې نه ورته مراعاتېږي، ښکنځل کېږي. نو دا لامل دی چې تر ډېره پورې په خواله رسنیو کې نجونې له بحثونو لرې پاتې شوي دي.
محمدي صاحب، هغه ځوانان چې یعنې کېدای شي یو وخت د یوې موضوع مخالف وي، وروسته بېرته راشي دوی د یوې موضوع ملاتړ شي، لکه ځینې هغه کسان چې پخوا د حکومت منتقدین و اوسې ملاتړې دي، هغه کسان چې پخوا یې ملاتړې و اوسې منتقدین دي، خو هغه د اختلاف هغه ادبیات چې رواج سوله او البته هغو کسانو ایجاد کړل، اوس خپله یو ډول هغو شکایت کوي او ګیله لري چې تاسو دا مه وایئ، دا مه کوئ. دغه ځوانان چې کله اختلاف کوي له خپلې ژبې سره باید څومره احتیاط وکړي چې دومره تیز او تون لاړ نه شي چې که سبا دوی هغه موقف ته ورځي بیا خپله دوی ورسره په تکلیف وي له هغسې مخالفتونو سره.
بالکل، کله چې یو څوک یو موضوع پړی تو یو ټولنیزې پدیدې پړی یا د ستونزې په اړه باندې بحث کوي، نظر څرګندوي، نو د ده نظر او بحث کول د ده دریس پورې تړلی، اپوزیشنالیټي پورې تړلی، کوم ځای نه غږېږي، ولې هم دا خبر کوي، د کوم ادرس نه غږېږي، هغه د څومره تاثیر کړی دی. کله چې د وخت په تېرېدو سره په همدغه دریس کې فرق راځي یا په دغه ځای کې چې دی له کوم ادرس غږېږي فرق راځي، نو د ده په دریس کې هم بیا د هماغه موضوع په اړه باندې فرق راځي. تر ټولو مهمه د کلام عفت دی، د کلام عفت دی، او د هغې نه وړاندې په استدلال او منطق کې باید هغه افراد تفریط عادت موږ باید لاړ نه شو چې سبا په خپلو کړنو باندې موږ پښمانه یو، په خپل دریس، په خپل فکر باندې پښمانه یو.
خیبر صاحب، مخکې محمدي صاحب یو مسلې ته اشاره وکړه چې موقفونه بدلیږي او کېدای شي مثال پخوا دغه ډول کارونه نه وي شوي، دا اوس ټولنیز شبکې شته، نو هغه کسان چې پخوا مخالفین وو اوس ملاتړې دي، یا پخوا که ملاتړې وو اوس مخالفین دي، فکر نه کوئ همدغه پروسې دغه ځوانانو ته یوه زده کړه ورکوي چې له دغو مسایلو سره، له دغو اختلافونو سره احتیاط په دې ډول وکړي چې دا څه ونه وایي، یا چې هغه ملاتړې په دې ډول توهین کړي یا مخالفین په دې ډول توهین کړي چې کله د دوی ځای سره بدل لیګ را بدلیږي او دوی پاغه موقف کې برتزی هغه خبرې، هغه له توهینه ډکې کلمې چې دوی هغه مقابل لوري ته کارولې وي، هغه برته د دوی د غاړې توق شي.
افغانستان په یو ډېر متزلزل جغرافیا کې پروت دی چې هلته نظامونه همیشه اوړي راوړي، منصبونه همیشه اوړي راوړي، نو په کار نه ده چې ځوانان لوستې قصر یوازې دغه منصب سره تللو لپاره، یوازې هغه مقطعي اړیکې ساتلو لپاره پر فیسبوک یا له ټولنیزو رسنیو دا ډول استفاده وکړي چې خپل حیثیت تر سوال لاندې راولي، او سبا خپله هم ورته ایراني چې ما څه کول. چې داسې ډېر دوستان موږ ولیدل چې اوس مخکې د ایران ورته چې موږ څه کوله، هم وروسته ایران چې موږ څه کوله، نو په دغسې یو کړکېچنه جغرافیا کې دغسې کار نه ده چې سړی له دغه چې حالات سره لاهو شي. همیشه د منصفانه منتخبین اوسي چې جامع اسلام لوري ته روانه شي، او په دې کې ښه مبارز ځان جوړوي، ښه مدني فعال ځان جوړوي، ښه منتخب ځان جوړوي،
نو ښه خبره دا ده چې مسیحانه کار یو چې هیڅ لوري ته کارځ نه شي، دوی همیشه پاتې کېدلی شي، دوی نظریات همیشه پاتې کېدلی شي.
مننه محمدی صاحب. یو موضوع دا هم ده چې مثال یو زلمی راځي، ته یو خبره کوي په ټولنیزو شبکو کې، یو پوسټ کوي، هغه راځي کنځل کوي، مثال کې شي تا خبره د یوې ډلې د یو کسر د مخالفت لوجې هغه دومره غوسه کړی وي چې د دې په ځای چې دلیل او منطق وایي کنځل وکړي. ولې زموږ ځوانان دغه یو کار وکړي؟ یعنی وجه دا ده چې بحثونه نشته دي، مخالفتونه یې مخکې نه دي لیدلي، ځکه یوه مخالفه خبره هم که واوري هغه زړه یې اور اخلي. که نور عوامل هم دلته سبب شوي دي چې دغه ځوانان یې په اصطلاح دومره خشن کړي دي چې هغه دوی ډېرې بدې خبرې هغو کسانو ته وکړي چې فکر کوي دوی مخالفان دي.
ټول مهمه ده جګړې بوا جګړه روانه او موږ دغه سیو جغرافیه کې پراته چې جنگونه بره باندې راځي، دغه داخلي مشکلات لرو. او د ټول لوی تاوان دغه جګړې چې وکړه هغه د زغم هغه کلتوري مکه ختم کړ، مکه برداشت ختم کړ، مکه په یو دی موضوع په اړه باندې د سوچ کولو فکر کولو او د یو نورو سره بیا د خپل دریز روښانه کولو هغه ظرفیت له موږ نه اخیستی دی. موږ ډېر زیات احساساتي شوي او دغه احساساتي کېدو وجه زموږ دغه ټولنیز ماحول دی، دغه سیاسي ماحول دی چې دلته ورځ تر بلې تغیرات راځي او دا منفي تاثیرات په یو انسان باندې لري. د زغم کلتور نشتون، د نظر اختلاف احترام نشتون، د یو بل د منلو احترام نشتون، او تر ټولو نه زیات دا شی موږ په کورنۍ کې نه دی منلی. د کورنۍ هغه د ماشوم تربیه داسې نه ده شوی چې هغه ته د زغم روزنه ورکړل شي، د یو بل د نظر د منلو روزنه ورکړل شي. هغه سوشلایزیشن د ماشومانو دغسې شوی دی چې دا بالاخره په ځوانه طبقه کې د ځواني دوره کې هم دوی لاغه خواص او دوی لاغه کړنو دا ثابتېږي او دا تراوزي. نو دا یو ډېر لوی ستونزه ده چې زغم او د یو بل د نظر احترام د کلتور نشته نو وجه نه ډېر کله مخالفتونه دي، حتی رسېږي چې شخصي اړیم ته نو وځي کمی ته رسېږي.
اغلی عزیزي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې نجونې په ټولنیزو شبکو کې کله چې یوه خبره کوي له مختلف ډوله توهینونو سره مخ کېږي. ستاسو تمه او توقع له نورو ځوانانو څه ده چې کله تاسو یوه خبره کوئ، یعنې هغوی باید څه ډول یو چلند وکړي چې که مخالفت هم درسره پالي درسره کوي خو داسې خبره ونه کړي چې هغه کې توهین وي یا ستاسو د ځورېدو سبب شي؟
مخکې له دې چې هغه خپل نظر ورکړي باید هغه فکر وکړي، خپل نظر ته باید فکر وکړي او د خپل کلام عفت او ښکلا وساتي. بل دا چې کچېرې هغه نه قانع کېږي نو باید دومره خو ومني چې د مقابل لور نظر یې په خپل ځای سم دی او د ده نظر په خپل ځای سم دی.
خیبر صاحب، یوه هڅه چې کېږي کېدای شي له ځینو سره دا سوچ او باور هم وي چې د زور او جبر له لارې خپل فکرونه خپلې خبرې په مخالفانو باید ومنل شي. فکر کوئ چې زور او جبر او د خپل فکر تحمیلول په نورو دا مسله حل کولی شي؟
تاریخ ثابته کړې ده چې هر کله په زور یا د زور له لارې څوک مخته تللي دي هغه بېرته پرزیدلي هم دي. د کلته شخړه رامنځته شوی ده، کنفلیکټ رامنځته شوی دی، مخالف لوری سمه ده، د زور تر تاثیر لاندې به انسوي خو هغه فکر او هغه عقده له منځه نه ده تللې. بېرته د فرصت په پیدا کېدا سره بېرته فعال شوی ده او بېرته جبهه بدل شوی، بېرته جګړه شروع شوی ده. چې د افغانستان ټول تاریخ ډېر واضح شاید او ډېرې لویې بېلګې لرو چې په نظامونو پسې نظامونه راځي، نظامونه چپه کوي. وجه همدا یې چې په سولهییز ډول نه وي راغلي، په زور راغلي، په زیاتي راغلي او په جامع کې بېرته په وړاندې اختلاف په پیل کې غیر فعال وي، وروسته ورو ورو فعال شوی او بیا په جبهه بدل شوی دی. نو چې زموږ په دغه جغرافیه کې تر هغو موږ نظامونه سولهییز بدلون ته انتقال نه کړو، سولهییز حالت رامنځته نه کړو او ورو ورو ټولنه سولهییز ډول ته یو نه کړو، زغم رامنځته نه کړو، نو نظامونه به هم بدلېږي، ورسره به دا شخړې هم اضافه کېږي او ټول ژوند عمر به هم په همدې مصروف وي چې څنګه زغم راکم کړو او څنګه شخړې راکمې کړو. دا وخت حکومتونو ته هم پکار ده چې مخالفه خبره واوري او یې زغمي، په وړاندې په غبرګونونه کې چې له بده مرغه په وروستیو کې موږ ځینې غبرګونونه ولیدله چې د هلمند نوې جانې ښه بېلګه ده. په ټولنیزو رسنیو کې
جن پوسټونه وکړل هغه پوسټونه د لامل چې دای وو وجل کې د رحمانه قتل کی یا د جنگ په محل هم همداسې د دوستان او ملګری خبر اعلان د خپل قلم او د خپل خبرو قربانیا شل چې دوی یو خبره کوله نو نظامونه هم باید د ځان فرهنګ ایجاد کړي وای وي وي او مخته هم نور په کار نه ده چې په دې مکه د شخړې له لارې مخته لاړ شو.
محمدی صاحب، ځینې وخت که یو کس مخالفت کړی نو هغه د مقدساتو په توهین تورن شوی دی، یعنی ځینې ډلې او اشخاص فکر کوي چې دوی له نقد مبرا دي، له مخالفت مبرا دي، نو که څوک نقد په دوی کوي، په یوې ډلې کوي، نو دا د مقدساتو توهین کوي. یا هم دوی هغه خلک دي چې پردیو دکته کړي، حالانکه دې ته نه ګوري چې دوی خپل فکر خپل خبره لري. دا سکه به تر کله چلیږي؟ یعنی که یو څوک له یو چا سره مخالفت کوي، له یوې ډلې سره مخالفت کوي، هغه د پردیو روزل شوی کس بلل کیږي، تر کله به دغه کیسه روانه وي؟
متاسفانه دغه د ټاپې لګولو فرهنګ په سوشل میډیا ته هم راغلی دی. سوشل میډیا یو ښه والی دا دی چې نورې ټولنیزې رسنۍ په دې اوسني سیاسي ماحول کې نسبتا دومره زیات سانسور شوی نه دی. البته کاروونکي خپل ځانونه سانسور کړي دي چې دوی ډېر زیات فعالیت مغسې نه کوي، په دې باندې ډارېږي چې دوی ته کوم یو منفي فعاله ده او پایله ده ونه لري، او هسې نه چې دوی دا نظر څرګندول دوی لپاره سبا په یو لوی مشکل سره مخ شي. ځینې ډلې دا سیاسي جریانونه ول وسلوال جریانونه ول هغوی د خپل ځان خپل فعالیت خپلې کړنې ولو که دا کړنې تورې کړنې وي، جرمي کړنې وي، ترهګریزې کړنې وي، خو دا په مذهبي پوخ کې نغښتې وي، نو په هغې باندې هر انتقاد، هر خبره کول، په هغه باندې اعتراض کول داسې معنا ورکول کې دا چې دا ستا د دین سپکاوی کوي، تا د مقدساتو سپکاوی کړی دی. نو دغه د اسلام کارډ، دا د مذهب کارډ استعمالول، او بل طرف ته که حاکم نظام چې تېر وخت و هغه په تابع د ګاونډیانو د هیوادونو د ګاونډیانو د استخباراتو یا د ترهګرو ډلو د غلام د خادم یا د هغې هم فکر په نوم باندې په تابع دا ټاپې لګول کېدی، د دې لویه هڅه دا وه چې ستا دا غږ خاموشه کړي. خو بل طرف ته زه که د ټولنیزو شبکو یو کاروونکی یم او یو حاکم نظام یا دغسې یوه ډله چې په یو چا باندې د مذهب کارټ یا د بل د غلامۍ تور لګوي، نو زه د یو کاروونکي په توګه چې زه یو منطق لرم، زه یو فکر لرم، زه ځان ته یو ځوان وایم، دې باندې به زه فکر وکړم چې دغه خبره څومره د منلو ده یا نه ده. آیا دغه ډله، دغه حاکم نظام له دې توره، له دې اعتراض نه، له دې انتقاد نه ځان بچ کوي، تښتې تر د ځواب ورکولو ماسیبي هغه ظرفیت نه لري، که څه وجه ده؟
مننه. یو پوښتنه کوو، وروسته به بحث راټول کړو. خیبر صاحب، د کدار ته وایي د طالبانو د حکومت تر سیوري لاندې څومره مخالفتونو ته ځای شته؟ یعنی تاسې ګورئ چې اوس هم د پخوا غوندې مخالفتونه شته که نشته، او منل کیږي، زغمل کیږي که نه؟ که نشته، څه باید وشي چې داسې یو فضا رامنځته شي چې هر څوک وکولی شي خپله خبره وکړي، هغه که د حاکم نظام سره مخالفت وي، که له اشخاصو سره، له افرادو سره، هغه خپله خبره وکولی شي، نه دا چې هغه سانسور شي یا بیخي هغه له هغه څخه د خبرې حق واخیستل شي؟
د خبرو کول نهایت زیات مهم دي، له کورنۍ نیولې تر خپلې ټولنې او بیا په لویه کچه، په ملي کچه مجلس او بحث. که خبرې ونه شي، دا خبرې بېرته په داخلي شخړه بدلېدلی شي او بېرته په سنګري جګړیز حالت بدلېدلی شي. خبره کول خپله سړښت رامنځته کوي، هغه ذهن سړوي، نو بیا سړی دوهم ګام نه اخلي. او که خبره ونه شي، بیا وار له واره دوهم ګام ته خبره ځي. نو اوس هم له حاکمو نظامونو څخه مهیل همدا ده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي. دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده، او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مفتم کوي، چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچی وزن لمنځه وړي، دا فکر لمنځه تللی نه شي، دا لاسته راتلی لا ډېرېدلی شي.
ډیره مننه. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د خبرونې له میلمنو واورو چې که مخالفتونه پالل کېدی شي نو څنګه باید وپالل شي. اغلی عزیزي، دغسې یو حالت ته رامنځته کېدو لپاره څه کول پکار دی چې خلک سره له مخالفتونو بیا هم له یو بل سره راشه درشه ولري، د یو بل احترام وکړي او مخالفتونه په دې معنی تعبیر نه کړي چې دا سړی مې دښمن دی؟
فکری اختلافات مهم دي چې په یو ځای کې موجود وي، ځکه کوم ځای کې چې اختلاف نه وي هغلته بدلون، پرمختګ او تنوع هیڅ نه وي.
ښاغلی محمدي، بیرته تاسو ته راګرځو، همدغه پوښتنه له تاسو هم کوو چې څنګه کېدلی شي دغسې یو فضا وي چې خلک سره له مخالفتونو یو بل ومني، یو بل واوري؟
په دغسې موضوعاتو کې چې کله ته مخالف کس سره یو ځای باید همزیستي وکړي، مهمه مسله دا ده چې ته باید دواړه اتصالونکي او بیلونکي نقاطو ته پام وکړي. اتصالونکو نقاطو د تقوی لپاره کار وکړي او د بیلونکي کوم نقاط هغې څخه ځان وساتي. د دواړو فکرونو یا د دواړو ډلو ترمنځ چې چا سره مخالفت لري، د هغوی ترمنځ دا ګډ مشترکات باید پیدا شي چې هغه مشترکات د دواړو ترمنځ د اتصال یو نقطه واوسیږي او بالاخره د دغې اتصال د نقطې پر اساس د یو بل احترام وشي، شخصي احترام وشي، د شخصیت په جنس کې ګډه وشي. موږ باید دا ومنو چې موږ انسانان یو او د انسانان مختلف فکرونه لري، مختلف خواهشونه لري، مختلف نظریات لري، ځکه د هر چا موقعیت، پوزیشن، د هغې د ژوند وضعیت، د هغې فکر، د هغې روزنه ډېر زیات متفاوته ده. نو دا بېرته تاثیر کوي په نظر باندې. درېیم تکونه مهمه دا ده، د زغم کلتور دی. دا ډېر سخت کار دی، خو دا ممکن دی، ناممکن نه دی چې تا مخالف نظر ومني. ته باید په دې پوه شې څومره چې ستا نظر مهم دی، تا ته مهم ښکاري، د مخالف نظر هم دومره مهم دی. دا بیل باسه چې عمل کېږي یا نه عمل کېږي، یا تا هغه طریقه کار د مثل تک چې دی مشن چې دی سره برابر دی یا نه، د ټول نه مهم هدف مهم دی. د نظر د بیانولو لپاره، د وړاندیزونو د مشخص کولو لپاره او د خپل دریځ د وړاندې کولو لپاره مهم څه دا دی چې څه جامع کې باید تغیر راولي. دغه تغییر یو سپېڅلی هدف دی. نو دا ممکن ته په یوه لار باندې لاړ شي، خو ستا مخالف شاید د دې تغییر لپاره په بله لار لاړ شي. نو تاسو باید هغه تغییر، هغه منزل چې تاسو یې غواړئ چې هغه تغییر دی، د هغې د احترام په خاطر باندې د خپل منځ کې یو بل د شخصیت وژنې، یو بل څخه د نفرت کولو، یو بل د ټولنې د بېدودو باید یاد نه شي.
ډېر زیاته مننه خیبر صاحب، له تاسو همدا پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي دغه اختلافونه چې د ځوانانو ترمنځ شته، هغه که په شخصي مجلسونو کې وي یا د ټولنیزو شبکو له لارې له یو بل سره پالي، هغه په داسې ډول وشي چې دوی یوې حق خبرې ته ورسیږي، یوې ښې نتیجې ته ورسیږي، نه دا چې د هغوی اړیکې خرابې کړي، د هغوی ترمنځ ستونزې پیدا کړي، یا هغوی د دښمنۍ تر کچې سره ورسوي؟
هر کغیر سره لري انسانان سره ورته نه دي، په قیافه کې، په شکل کې، همداسې په نظریاتو کې هم توپیر سره لري. امکان نه لري چې ټوله جامع د یوه ایدیالوژي تعقیب کړي، یو فکر د تعقیب کړي، د یوې نظریې دي شي. حتی په یو کور کې د یو پلار اولادونه د مختلفو نظرونو او د مختلفو افکارو عقیدو درلودونکي دي. نو اوس دا چې طبیعي همداسې ده، نو په کار نه ده چې موږ کوشش وکړو په زوره خلک خپلو افکارو منلو ته راوبولو، که نه منو هغه مې مخالف دی، هغه یا باید ووژل شي یا باید خوښ شي، چې دا جامع خرابوالي ته وړي. په کار دا ده چې سمه ده موږ اختلافات سره لرو، اما اختلافات په دې معنی نه، نظري اختلافات په دې معنی نه چې موږ جامع سره وپاشو، هغه په دې معنا خپله د یو فرصت په ډول وکړه. اختلاف خپله یو فرصت هم دی چې موږ متوجه کوي خپلو نیمګړتیاو ته، خپلو هغه کمزورو ټکو ته چې زه نه وینم، خو زما مخالف ویني او هغه یې بیانوي. خدای دې وي چې زه هغه توهین کړم، هغه تحقیق کړم، هغه چوپ کړم. ښه خبره دا ده چې هماغه
ډیر زیاته مننه. خوشحاله اوسئ د خپرونې له درنو میلمنو، د سولې ولسی حرکت له مشر ښاغلي اقبال خیبر، د طرزي څېړنیز بنسټ د مرستیال داود محمدي او د لیکوالې امینې عزیزي څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. د ځوانانو ترمنځ د اختلافونو په اړه وغږېدل. د ټولو خبره همدا وه چې انسانان څنګه په ظاهره متفاوت پیدا شوي، څېرې له یو بله متفاوتې دي، دغسې کېدی شي فکرونه او خویونه هم متفاوت. متفاوت وینو یو بل باید وزغمل شي او منل شي کده یو چا خبره تاسې نه منئ خو هدي اقل خبره واوري احترام وکړي دا چې نه منئ هغه بیل کار دی نو لتا سی ټولو درنو څخه ډیره مننه کوم چې خبرونه مو تر دې دمره سره واورېده تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحی
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی ته دا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو